مشال ریډیو ته غوږیاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی. بیا حمزه بوریوال کاکړ درته په خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمیر ریپورتونه او شننې لرو، او د خبرونه په دویم نمایي کې درته اونیز پروګرام مشالونه هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازه نه ده غوښته. ملګری ملتونو وايي په 2014 کال کې ټول 100,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی ده چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازت نامه نه ده غوښتي. خواجه آصف دا خبره د چهارشنبې په ورځ سینټ ته د څرګندونو پر مهال کړې ده. هغه ویلي د پاکستاني پوځ په خوانی مشر ریټایر جنرال راحیل شریف کا د اسلامي هیوادونو د پوځ مشرۍ قبول غواړي، نو بلومړی د پاکستان له حکومت رسمي اجازت اخلي. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی له هغه وروسته له حکومت د وضاحت غوښتنه وکړه چې رسنوی ویل راحیل شریف د یاد پوځي اتحاد مشر ټاکل شوی، د دې پخلی خواجه آصف هم کړی و. د راحیل شریف لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. په دې پوځي اتحاد کې 39 اسلامي هیوادونو عسکر دي او مشري سعودي عربستان کوي. د ملګرو ملتونو د اظهار ازادي ځانګړي استازي پر پاکستان ژغ کړی دی چې د ورکو څلورو فعالانو مندل او په خوندي توګه خپلو کورونو ته ستنول دي باور کړی. ډیوډ کای د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې پاکستانی چارواکي باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې د بشري حقونو لپاره پر ټولنیزو رسنیو د ورک سوو فعالانو ځای معلوم کړي، هغوی وژغوري او کورونو ته یې ستانه کړي. ډیوډ کای ویلي چې هیڅ حکومت هم باید پر خپلو شاریانو بریدونه ونه زغمي. نوموړي ویلي پاکستان باید د دې کسانو د خوندیتوب او خوشي کولو لپاره د هر ممکن ګام په پورته کولو د اظهار ازادۍ ته ژمنتیا وښي. وکاس ګورایا، عاصم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر نومي دا څلور فعالان د جنوري د څلورمې او اوومې نیټې ترمنځ ورک شوي دي. ملګری ملتونو وایي د 2019 کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دوی وایي په دې کې 1500 له پاکستان او 1800 له ایران ایستل شوي دي. د ریپورټونو له مخې په تیرو 10 ورځو کې وطن ته د ستانه شوو کډوالو لویه برخه هغه ځوانان دي چې له ایرانه راغبرګ شوي دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې افغان حکومت به د دې کډوالو وضعیت ته په څه ډول رسیدګي کوي. ملګری ملتونو دا هم وایي چې په 2014 کال کې 100,000 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو د دوی په وینا هلته ورته اړینې اسانتیاوې نه دي برابرې. ټاکل شوی ده چې متحده عرب امارات به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په 14 کې وژل شوي وو. د دې 15 ډیپلوماټانو مړي د چهارشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز کې له کابل ابوظبي ته ورسېدل. د متحده عرب اماراتو د دې 15 ډیپلوماټانو پر وژل کېدو له چهارشنبې څخه 3 ورځنۍ ملي ویر اعلان کړی دی، او په ټوله نړۍ کې به د دې هیواد بیرغونه نیم ځوړند وي. د دوبۍ امیر او د متحده عرب اماراتو وزیر اعظم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه په کندهار کې سوی برید غندلی. هغه لیکلی چې د بېګناه انسانانو د وژنې لپاره هیڅ ډول انساني او اسلامي جواز نشته. د سیشن به پورا ځسوی دی برید کې د کندهار د امرستیال ولی په ګډون ټول 11 کسان ووژل شو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي دي. ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د خبري غونډې پر مهال کړي دي. هغه ویل تر کومه ځایه چې د هیک کېدو خبره ده، نو دی باور لري چې دا روس و، خو دی پر دې هم باوري دي چې نور هیوادونو هم دا کار کړی دی. چې کله خبریالانو په بیا بیا له ډونالد ټرمپ څخه د هغه مشکوک خبر په اړه وپوښتل چې ګواکې روس له هغه سره د معاملې ولو هڅه کړې و، نو هغه وویل
I think it's a disgrace that information would be let out.
زه فکر کوم دا یو رسوایی ده چې معلومات بهر راووزي. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزانه جوړ شوي شیان دي، دا هیڅ نه دي پیښ شوي. دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوي.
ټاکل شوی ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جنوري پر 6 نیټه د ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوماند ریکس ټیلر سنوای دی ملاتړ کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي تړون ته لسره کتنه وسی. ریکس ټیلر سن دا خبره د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې هغې غونډې ته کړې ده، د کومې هدف چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه د ټاکنې پخلی کول دي. ریکس ټیلر سن ویلي که د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو نو به د دې تړون ته لسره د کتنې وړاندیز وکړي. ریکس ټیلرسن دا تړون په پوره توګه نه دی رد کړی، خو د دې پلوي کړی ده چې کلکه څارنه یې وسي تر څو د ده په وینا ایران له دې تړونه سرغړونه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ویلي چې پر یا تړون به یا لسره خبرې اترې وکړي او یا به یې هم په بشپړه توګه رد کړي. تلونکی ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوی دا تړون د خپلې اته کلنې واکمنۍ یو له تر ټولو لویه لاسته راوړنه بللې ده. په بالکان هیوادونو او ختیځ اروپا کې ساړه موسم او واورو تر اوسه لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې د یخنۍ دا څپه له 1963 کال راهیسې ساری نه لري. دوی وایي چې په دې هیوادونو کې د شپې لخوا د حرارت درجې تر منفي 40 درجې پورې ټیټه سي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوز د مشرۍ لپاره له حکومت اجازت نه دی اخیستی. د پاکستان د سند صوبې گورنر پخوانی جسټس سید زمان صدیقی د اتا کیالو په عمر کې مړ شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار نومې ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې ګواکې افغان ځواکونه د هیواد ساتنه نسی کولای. د یاد وزارت ویاند وایي د وسایلو کمی یو څه ستونزې رامنځته کړي دي.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
د افغانستان د پارلمان غړي وایي هلته په داسې حال کې بې امنۍ ډېر سوي دي چې طالبانو د پاکستان تر څنګ د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
دا اوس د دوه بر قدرتونو په منځ کې جګړه ده او په دغسې حالت کې د افغانستان لپاره ډېر تاوان پېښېدی شي، لکه هماغه سوریه د دوه قدرتونو په منځ کې هغه د نن تاسو ګوري. نو موږ د دې نه ډارېږو چې افغانستان هم هماغه حالت ته ونه رسي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روسي هیکرانو د ځینې امریکایي ادارو پر انټرنیټي سرورونو بریدونه کړي دي او په اونیز پروګرام مشالونه کې به د پېښور د بډبیرې د خدای خدمتګارانو په اړه واورئ.
بادر کلی بډبیره په دې حواله ډېر زیات مشهور دي چې یو خدلته علمي او فنی تاریخ ډېر زیات شتمن دی، یعنې دلته عبدالحمید بابا او رحمان بابا پیدا شوي دي.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت رسمي اجازه نه دی اخیستی. نوموړي ویلي که راحیل شریف درخواست ورکړ نو دوی به له قانون سره سم پریکړه کوي. د یادونې وړ ده چې خواجه آصف تر دې وړاندې د دې پخلی کړی و چې جنرال راحیل شریف د یاد اتحاد مشر ټاکل شوی دی. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ پاکستان سینټ ته د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې د پخواني پوځي مشر لخوا ورته د سعودي عرب لاړخه جوړ کړی شوی. پوځي اتحاد مشر جوړېدو په اړه سبا سپته درخواست نه دی ورکړی شوی. د دفاع وزیر خواجه آصف وینا وکړه د پخواني پوځي مشر لخوا ورته درخواست ترلاسه شي نو د قانون مطابق به فیصله کوي. خواجه آصف په وینا چې د موجوده قوانینو تر لاندې یو پخواني افسر له NOC یا اعتراض نه لرلو سند پکار وي او تر اوسه پورې دې لړ کې پخواني جنرال لخوا درخواست نه دی ورکړی شوی. هم دې لړ کې د سینټ مشر مشر رضا ربانی وویل که حکومت ته د ان او سی لپاره درخواست راځي نو سینټ د خبر کړی شي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج سینټ ته وینا وه چې د پخواني جنرل لخوا ورته لا تر اوسه پورې په باقاعده توګه رسمي درخواست نه دی ترلاسه شوی، نو دا وخت لا د پاکستان په خارجه پالیسۍ د دې اغېز په اړه خبرې نشي کېدی. یاد دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون سره په مرکه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د دې خبرې تصدیق کړی و چې پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب پوځي اتحاد مشر جوړ شوی دی. د اپوزیشن ګوندونو لخوا په دې لړ کې تنقید هم شوی و او د حکومت نه هم پوښتنې شوی وې. د لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ وویل چې د سعودي عرب د نه دېرش اسلامي ملکونو پوځي اتحاد کې اهم اسلامي ملکونه لکه ایران، شام او عراق نه دي شامل. د په وینا سیاسي ګوندونه دا موقف لري چې پاکستان په دې معاملې کې غیر جانبدار پاتې شي.
په سینیټ کې دا خبر هم کېدل چې د ګډ سیشن هغوی د یمن په حواله باندې د افریقا کرکټ داسې په دې کې به موږ غیر جانبدار نو بنیادي طور پر دلته ځینې سیاسي ګوندونه پارلمنټري وایي چې دا الاینس بنیادي طور پر د یمن د صورتحال په نتیجه کې جوړ شوی دی، نو په کار هم دا دی چې راحیل شریف سدی په دې کې فرق نه شي جوړ. نو موږ هم دا خبره کوو چې په کار دا دی چې د دې ملکزه څوک په نورو ملکونو کې فرق نه شي جوړ، څوک سره روغولی شي جوړولی شي، دا تر ټولو ښه خبره ده که دوه ملکونه نږدې سره اوسی شي.
د فکر ده په دې ورسو کې په مطبوعاتو کې دا راپورونه راغلي وو چې د سعودي عرب لخوا پخواني پوځي مشر جنرال راحیل شریف ته د سعودي عرب د نه دېرش ملکونو د پوځي اتحاد مشري ورکړې شوې ده.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندی
پا دونیمو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑه
پا اتمنت دا پاسا سلورو بجو
مشال ریډیو ته غوړیاست. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په ځنګړي توګه تحریک انصاف لخوا د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په سپریم کورټ کې د ورکل سوي درخواست اوریدنه روانه ده. په دې درخواست کې اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم تور پورې کړی چې د پاناما اسنادو د معلوماتو له مخې هغه درغلی کړی دی، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په ملک کې نورې مسلې هم ډېرې دي، په کار دی چې هغه ته پاملرنه وسی. سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
نن د ګل پروس په اسلام آباد سپریم کورټ کې د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې پنځه تنی بینچ د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنه وکړه او د عمران خان او د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیلانو د یو بل پر ضد دلیلونه ورکړل. په پاکستان کې تجزیه کارانو وینا ده چې پاناما لیکس معاملې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره راپورته کړی شوی، ګنې په پاکستان کې یو شمېر نورې غټې مسلې دي، هغې ته هیڅ یو سیاسي ګوند پام نه ګرځوي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس د سانګې مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته پدې اړه وی
څنګه پاپولرائز شو د دې مقصد اسم دا صرف سیاست او ولې چې دې کال کې دا موږ تر یو کال دوه دی الیکشن د پاره سا اسټنټ جوړول ضروری وي، نو دا سیاسي لیډران ټول چې دي دیو ټول د پتا دا پاناما لیک ډیسیژن به ونه شي، دیو لنګران کوي او خپل نمبر جوړوي خپل خلکو ته یو ټارګټ او خیره چې دې کې دا څه وشو دا څه وشو مونږ به احتساب کو نه دا احتساب چا کې دې شي او نه به څوک کوي. او دویم خبره دا ده 2018 کې یو سټن به جوړ شي چې پاناما لیک باندې به مونږ دا څه کوو تاسو مونږ ته ووټ ورکړي.
د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین غټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ټولو لوی د قبایلي سیمو مسله ده، په کار ده چې میډیا، سیاستوال او حکومت د قبایلو مسلې هوارې کړي. یادی پاناما لیکس پرنګ معاملې راپورته کولی، نو موري زیاته کړه
پاناما لیکس چې دا خود یو سیاسي ګوند یو مشر یا دغه د خاندان د کرپشن مسله ده، نو مونږه کته سو ګورې دلته یو د فاټه مسله کته سو راولي، نو اغا د پاکستان یعنی کدا یو فیډریشن وی او دا د عین مطابق چون کې فاټه د فیډریټینګ یونټ ده، نو التا بذات خود یو مسله نه ډیر شی مسله دي، فاټه په خپل یو ډول مسله ده او په فاټه کې دنه بیا بشمارا مسله دي. داغی د ژوند جواک یو د ایډی پی مسله کوم غوړو د پاناما لیک نه زیاته اهم مسله ده. د پاناما لیک نه علاوه بل څه خبر اړو نشته، خو افسوس دا ده چې دغه ټولو مسلو هیڅوک نه خبره کوي لګیا دي او نه پاغي کې څوک رښتیا وایي.
یاد دې ویل دی وړاندې په 9 دسمبر کال 2018 کې د پاناما لیک د مقدمی اورېدنې پر مهال د هغه وخت چیف جسټس انور ظهیر جمالی حکم ورکړی و چې د دې مقدمی اورېدنې د بیا له سره شروع کړي شي. د کوم وروسته چې د روان کال په 14 جنوري د دې مقدمی بیا اورېدنه وکړي شو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د سند صوبې گورنر جسټس ریټایرډ سید زمان صدیقی د چهارشنبې په ورځ د 80 کالو په عمر کې مړ شوی. د په کراچۍ کې د گورنر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سید زمان صدیقی د سا په اخیستلو کې تکلیف درلود. د نوموړي جنازه به سبا ترسره کیږي. محمد عمران نور حال راکړي.
جسټس ریټایرډ سید زمان صدیقی په 1908 میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د هند لکنو ښار کې زیږیدلی و. په کال 1955 کې د کراچۍ پوهنتون د قانون زده کړې ترلاسه کړې وې او د 80 په لسیزه کې هغه د سند های کورټ مشر قاضي وټاکل شو. جسټس ریټایرډ سید زمان صدیقی د سترې محکمې پخوانی قاضي هم پاتې شوی و او د 2014 میلادي کال د نومبر په 11 نیټه هغه د سند صوبې د 1/3 گورنر په حیث سوګند پورته کړی و. ولې د سوګند پورته کولو وروسته هغه د ناروغۍ سره مخ و. د گورنر د ماڼۍ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د هغه جنازه به د جمعې په ورځ د ښار پولو میدان کې ادا کولی شي او بیا به په گزري هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. جسټس ریټایرډ سید الزمان صدیقی د عشرت العباد نه وروسته د صوبې گورنر جوړ کړی شوی و. څوک چې 14 کاله د گورنرۍ په څوکۍ پاتې شوی و. هغه په کال 2008 کې د مسلم لیگ نون ډلې لخوا د صدارت لپاره کاندید هم و او د پخوانی فوزي صدر پرویز مشرف په وخت کې د پی سي او لاندې د سوګند اخیستو څخه انکار کړی و. د نوي گورنر ټاکل کېدو پورې به د گورنر څوکۍ د سند اسمبلی د سپیکر آغا سراج دورانی سره وي. صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د سید الزمان صدیقی په مړینه د غمرازی څرګندونه کړې او ویلي دي چې د قانون او انصاف لپاره به د هغه خدمات یاد ساتل کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بیشک چوانداری
دیر سخت راوانی تیران یا هر چکی
دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د بیا راونی لپاره د امریکا ځانګړي څېړونکي جان سوپکو وای د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړ توګه وساتي. دا خبره د هغه په مشرۍ د ادارې په ریپورت کې سوې ده چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی. د سیګار نومي د ادارې په ریپورت کې دا هم لیکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکلو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د دې هیواد د امنیت په وړاندې یو ستره ستونزه ده. د افغانستان د دفاع وزارت له دې ریپورت سره اتفاق نه لري. اجملند پر ریپورت لري.
دا افغانستان د بیا رغمن لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې موفتی شوایي افغانستان باید خپل امنیت په سمه توګه وساتي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په دې اړه سیګار د چهارشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته شوي. سیګار چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ټول هیواد امنیت وساتي، له همدې کبله یې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار له دې موندنو سره موافق نه دی. د دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد ردبنش وایي په تیر یو کال کې د ملي اردو ځواکونو څو سیمې له وسلوالو پاکې کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ښاغلي ردبنش ځینې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ملي اردو لپاره د بشپړو تجهیزاتو برابرول به با پات استونز هم هواری کړی.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
خغل ارد من شوی ز موږ ورته له هغه تجهیزات او وسلو سره تړلې چې په لاس کې موري. هر څومره چې موږ وکولې شو د خپل مزکنوي او کټاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې موږ د توپچی، ټانکس، غروالو او قوي هوایی ځواک په لرلو کې ډیر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه موږ پیاوړي کیږو چې کولای شو د ترهګر عزت په مبارزه کې پراخ فعالیت
وکړو.
د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوبکوای د لسګونو میلیاردو ډالرو مرستو سربیره هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا لازم حتی نه ده رسیدلې. نوموړی وایي امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې 4.8 میلیارد ډالر د افغانستان اردو، پولیسو او هوایي ځواک سره مرسته کړې چې په دې کې په 2016 میلادي کال کې تقریبا 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د سیګار پر راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله دا هم ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه په مجموعي توګه یوازې کولای شي چې د لویو مرکزونو او ګڼمیشتو ښارونو امنیت وساتي. د دې رپورټ په یو بله برخه کې ویل شوی چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیري موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بایومیټریک د سیستم په پیاوړتیا په دې برخه کې شته ستونزې هواریږي او د ملي اردو ټول سرتیري په دې سیستم کې ثبتېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مخکې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه خبرې شوې وي خو دا ستونزه اوس هواره شوې.
در مورد موجودیت پولیس
ښاغلی دانش وایي د پولیسو د هغه افرادو په اړه چې هیڅ نشته یو هیئت ټولو ولایتونو ته سفر وکړ او د پولیسو لیکې له نږدې وکتلې. د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې وې چې موږ هوارې کړې او دا مهال دا ستونزه حل شوې. د افغانستان ملي اردو او پولیسو د 2013 میلادي کال د پایل راهیسې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا د سنګړي مفتش په ریپورت کې ویل شوی لومړی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ستونزمن و او دوی په دې کال کې تر 5000 زیات تلفات لرل، خو 2016 میلادي کال تر پخوا هم له ډیرو تلفاتو سره مل و. د دې ټولو هڅو او قربانیو سره د امریکا پوځ د 2016 کال په اګست کې وویل د افغانستان په سلو کې څه باندې 3/4 خاوره د دې هیواد د حکومت په واک کې ده. په داسې حال کې چې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې پر 2/2 برخه خاوره حاکمیت درلود.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
افغانستان کې په داسې حال کې بدامنی ډیر سوې دي چې د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو پر پاکستان سربیره له روس، ایران او چین سره هم اړیکې پخې کړې دي. افغان چارواکي وایي او د پارلمان غړي وایي په بیا بیا د سیمې پر هیوادونو دوی غږ کړی چې د وسلوالو سره د اړیکو پر ځای دي له افغان حکومت سره اړیکې وساتي. خو څېړونکي وایي قوي هیوادونه به د لاسپو څو ډلو له استعماله لاس وانخلي. بشیر ګواش پر رپورټ لري.
د افغانستان پارلمنت کې پرون د هیواد په امنیتي حالاتو بحث وشو. د پارلمان غړو وویل چې حکومت باید د خلکو ژوند خوندي او د وسلوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره دا مسله په سختۍ سره راپورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسو کې افغانستان لپاره د روسي ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف طالبانو سره د تماسونو تایید کړی وو چې د افغان پارلمان غړو او حکومت په سختي نیوکه وکړي. د افغانستان د پارلمنت د بهرنیو چارو د کمیسون یو غړی آریان یون وای د سیمې هیوادونو د داعش وسلواله ډلې له پراخېدو ویریږي او دا غوی د مخنیوي لپاره له طالبانو کار اخیستل غواړي.
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې اوس ډېره یو سړه جګړه روانه ده. یو طرف نه روس او امریکا د داعش نه ایره احساس کوي، ایران هم د همدې نه خطر احساس کوي. نو ځکه دوی طالبان غواړي چې ځان ته دوی جست یو غواړي چې طالبانو په طریقه د امریکا ګټې په افغانستان کې زیانمنې کړي. نو ځکه دا اوس د دوه ابر قدرتونو په منځ کې جګړه ده او په دغسې حالت کې د افغانستان لپاره ډېر تاوان پېښېدی شي، لکه هماغسې چې سوریه د دوه قدرتونو په منځ کې هغه د نن تاسو ګورئ چې حالت یې کوم حالت رسېدلی دی، څه حالت دی په سوریه کې. نو موږ د دې نه ډارېږو چې افغانستان هم هماغه حالت ته ونه رسېږي.
سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک د روسیې کې په خپل یو مقاله کې لیکلی وو چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي وسلوال دي او اوس یې د روسانو سره وړل اړیکو په جوړولو سره نوې مارکیټ پیدا کړي. پاکستان دا تور نه ردی. افراسیاب خټک مشال لړیو ته وویل چې امریکا افغانستان کې د خپل پوځیانو په لا نور کمولو فکر کوي چې دې کار روسانو ته د یو لوی کردار لوبولو موقع برابر کړي.
دا چې کوم په افغانستان کې روسان سره جګړې چې کوم دستور پاتې هغه جاری پاتې شوی دی. دلته یو نوی صفبندي د روانه ده. روسیانو دا یقین دی چې دا ټرمپ چې کله جمهور شوی دی په امریکا کې انتخابي ګټل دی. دوی دا خیال دی چې هغه چونکې په شا تللو اراده لري عالمي چارو کې، نو دوی دا خیال دی چې دا کومه خادګه چې پیدا کېږي دوی هغه تشه خادګه به دوی ډکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان کولی شي د خپل موقعیت له وجې د جګړو سیلي په اقتصادي همکاري وبدل کړي. د هغه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر څه مود مخکې مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې روس او ایران دواړو ته ویلي کله داعش څخه ویریږي نو دا غوی پر ضد د طالبانو په ځای افغان حکومت سره لاس یو کړي. خو افراسیاب خټک وای اغیز غوښتون کې هیوادونه فکر کوي چې د وسلوالو ډلو په لاس څه تر لاسه کول شي د دولتونو په کچا په همکاري وي نشي لاس تر وړلی.
د یو دولت چې دا پراکسی وار یا غیر مستقیم جنگ کوي دوی ارزه کې حکومت او دولت نه پیژني نه پیژندل غواړي، په هغې باندې کلبه کول غواړي یا لاسپوش حکومت کې پکې نول غواړي. یعنی زه حیران یم چې روس، چین او دغه هیوادونه مختلف علاقایي همکاري نظریې وړاندې کوي خو هغې دپاره ضوابط نه جوړوي، قواعد نه جوړوي.
په دې وروستیو کې روس، چین او پاکستان چارواکو په مسکو کې د افغانستان په اړه د افغانانو له موجودیت پرته غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځینې افغان وسلوال باید د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه وویستل شي. افغان حکومت په دې بیان سختې نیوکې وکړې خو طالبانو وستایه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
د قدرتي سرچینو کارپوهان وای د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو غرونه او خاور له قدرتي وسایلو او معدنیاتو ډک دي، خو تر اوسه په پوره توګه پرې کار او څېړنې نه دي شوي. د دوی په وینا په دې قدرتي زیرمو کې یو د نایاب خاورې کاڼی یا ریئر ارت ایلیمنت هم دی چې د خیبر باجوړ او ملکنډ په غرونو کې د ټنونو په کچ پروت دی. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا کارپوهانو په وینا چین چې کوم د قیمتي خاورې ګټې ریئر ارت ایلیمنت ټولې نړۍ باندې په لوړو بیو خرڅوي، هغه داتونه د پاکستان قبایلي سیمو خیبر ایجنسی باجوړ او ملکن غرونو کې پټنونو موجود دي، خو لا بده مرغه لا تر اوسه پورې په کار نه دی شوی. پېښور پونتون کې د جیالوجی ډیپارټمنټ یو استاد او کارپو پروفیسر اصغر علي وایي چې ریئر ارت ایلیمنت د اولسو عناصرو مشتمل یو قیمتي د خاورې ګټه ده چې زیات تر په مشینری، گاډو او نورو پرزو جوړولو کې استعمالیږي. داغه په وینا قیمتي یا نایاب خورا د خیبر پښتونخوا سره سره د قبایلي سیمو په غرونو او درنګونو کې په کثرت سره موجود ده.
په دې وخت کې چاینا چې دی ټول دنیا ته ریئرس سپلای کوي او په ټول مارکیټ باندې د چاینا قبضه ده. ایون امریکا ته او جاپان ته هم چاینا سپلای کوي، خو چې کم راکس نه چاینا وباسي هغه راکس په پاکستان فاټا په خیبر ایجنسی کې شته، لوی سلمان کې هغه راکس شته، په جوړ باجوړ ایجنسی کې شته، مخکې مرته ملکنډ ایجنسی ولوس په ډیویژن شو په سلای پټي ملکنډ کې شته.
پروفیسر اصغر علي چې د ځمکې کانو او پانور معدنیاتو یې سیړنې کړې دي وایي ک چې پاکستان په قبایلي سیمو کې دغه قیمتي وسایل او معدنیات په استعمال کې راولي نو نه صرف خپل ضرورت به پوره شي بلکې ټول نړۍ ته هم ایکسپورت کول شي.
بالکل نه دی ایکسپلور شي، بالکل دې باندې کار نه شي. نو موږ ته پکاره دی باندې کار وکړو او دا موږ مارکیټ ته راوړو. نو موږ ته پکاره دی چې یونیورسټي سټوډنټس دې کې انوال کو.
خو بیا کارپوان وایي چې په یو سیمه کې د پرمختګ کارونو او په خصوصي توګه د معدنیاتو کارولو لپاره امن او د ځایي خلکو مرسته ډیره ضروری ده او په قبایلي سیمو کې د خراب امنیتي وضع په وجه دغه قیمتي وسایل تر لاسه کولو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. خو بیا فاټا سیکریټ کې د آیل او ګیس سیکټر ډایریکټر اظهر محبوب وای چې د دوی محکمې قبایلي سیمو کې ځایي خلکو د معدنیاتو نه ګټه پورته کولو لپاره په اعتماد کې اخیستې دي، چاته چې په دغه پروژو او کارونو کې د روزګار نه علاوه مالی مرستې هم ملاويږي.
زموږ ډیپارټمنټ کې ډیلی بیسز باندې په دې کې موومېنټ سٹارټ شو چې دا انویسټمنټ مونږ اٹریک کو او دا ایریا کې چې کوم ریزروز دي کوم پوتنشل لري هغه مطلب ایکسپلور شي او هغه زموږ د ملک ته او د علاقې خلکو ته فائدہ ورسې.
دا یادونه ده چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د ګیس او تیل پې پیدا کولو پنځو پروژو باندې سروے شوی دی او چارواکي وایي چې د کال دننه به د غذایونو کې د ګیس او تیل پیداوار پیل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تسوز مجغلا مشال ریڈیو چخاوری وقت پا پشتنخوا کے دا سہار لسنی میں وجہ سوی دا خبرون دا لنڈیز پر لور پولار سو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځي مشرۍ لپاره له حکومت اجازت نامه نه ده غوښتې. خواجه آصف د خبره د چهارشنبه په ورځ سینټ ته د سرګندونې پر مهال کړې ده. هغه ویلي د پاکستاني پوځ پخوانی مشر ریټایر جنرال راحیل شریف که د اسلامي هیوادونو د پوځ مشرۍ قبلول غواړي نو به لومړی د پاکستان له حکومت رسمي اجازه اخلي. د ملګرو ملتونو د اظهار ازادي ځانګړي استازي پر پاکستان غږ کړی دی چې د ورکو څلورو فعالانو میندل او په خوندي توګه خپل کورونو ته ستنول دی باور کړی. ډیوډ کای د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني چارواکي باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې د بشري حقونو لپاره پر ټولنیزو رسنیو د فعالو کسانو د ځای معلوم کړي او هغوی خوشې کړي. ملګری ملتونو وایي د 2018 کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګری ملتونو زیاتوي چې په 2018 کال کې 900 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو دوی لپاره په افغانستان کې اړینې اسانتیاوې نه وي برابر شوي. ټاکل شوی ده چې متحده عرب امارات به نن د خپلو هغو پنځو ډیپلوماټانو مړی خاور ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې وژل شوی وو. دا چاودنه د سه شنبې په ورځ شوې وه چې د کندهار د مرستیال والي په ګډون ټول پکې 11 کسان وژل شوي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ منلی چې روس د امریکا د ځینو ادارو انټرنیټي سرورونه هیک کړي دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د خبري غونډې پر مهال کړې دي. مشال ریډیو ته غوږ یاست. زو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رفعت انجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د نهې په ورځ په افغانستان کې پرله پسې بمي چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشو. په پارلمان او کندهار گورنر په دفتر شوي حملو کې 140 کسان مړه او 69 زخمیان شو. په زخمیانو کې د کندهار گورنر او د متحده عرب امارات سفیر شامل دي. د ادارې په وینا د پارلمان بهر بمي چاودنو ذمہواري د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد قبول کړې، خو د کندهار په گورنر شوي حملې ذمہواري لا چا نه ده قبول کړې. ادارې زیاتوي چې حمله هغه وخت وشوه چې د پارلمان د عملې د چټې وخت وو او په ګڼ شمېر کې خلک واپس کورونو ته تلل. په مړه شوو کسانو کې څلور پولیس اهلکاران هم شامل دي. د افغانستان په استخباراتي ایجنسۍ ګاډي حمله کې د افغانستان مرکزي استخباراتي ایجنسۍ د سکیورټي ډایریکټریټ مقامي مشر هم مړ شوی. اداري وایي چې له دې وړاندې د هلمند صوبې په سرخال لشکرګاه کې یو ځانمرګ برید وشو چې پکې 9 کسان مړه او 9 زخمیان شوي وو. اداري لګي چې بهتره به دا وي چې افغانستان حکومت د دغه وسلوالو ډلو پر ضد مؤثره حکمت عملي جوړه کړي. پاکستان هم د دې پېښو غندنه کړې او پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرات خواهشمند دی. خدا قسمه پیښې د مذاکراتو په لاره کې خندان جوړېدای شي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې د مړو شوو چرګانو خرڅېدل د تشویش وړ سره سره د انتظامی په کارکردګۍ هم یو سوال دی. د پېښور ټاون ون انتظامی تېره ورځ یو کاروایي د لاندې پسونو مړو شوي چرګان برآمد کولو نه پس ضایع کړه. ادارې وایي چې د مړو شوو چرګانو سره کم عمره او د بیمارو څارویو غوښه هم خرڅېږي او دا شان په مارکیټ کې غوښې او نور د ضرورت سیزونو معیار او د قیمتونو څارنه هم ضروري ده. ادارې زیاتوي چې د خوراک په سیزونو کې ملاوټ شکایتونه زیات شوي دي. په ښار کې رشوتو د ټیسټ کولو نه پس هغه د صحت لپاره نقصان ور ګرځولې شوی او د ټول نغټه خبره ده چې په مارکیټونو کې جالي او غیر معیاري دویانې هم خرڅېږي. ادارې خره کې وایي چې د صورتحال تلاند دا په کار ده چې ټول متعلقه محکمې او د تاجرانو تنظیمونو مشران دې په یو ځای سره د دې ټولو سیزونو په باغیدګۍ سره څارنه وکړي او یو داسې نظام دې جوړ کړي چې د دې ټولو مسلو پکې مخنیوي او حل وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې په یو رپورت کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې ده چې په دې ملک کې څلور لادر کسوي د بشري حقوقو کارکونکو دی ولټوي او په خوندې توګه دی خپل کورونه تستانه کړي. بلخوا انډیپندنت ټرانسپانډي په یو لیکنه کې په افغانستان کې د انساني مرستو اړتیا ته کتنه کړې ده او لیکي چې په دې هیواد کې په لکونو ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو څانګې خپل یو رپورت کې په پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې په دې ورستیو کې لا درکه شوي په ټولنیزو رسنیو فعاله د انساني حقوقو کارکونکو دی زر تر زره درک کړي او په حفاظت کې دی خپل کورونو ته ستانه کړي. دغه څلور کسان وقاص ګورایا، آسم سعید، سلمان حیدر او احمد رضا نصیر د جنوري له څلورمې نه تر اوومې نیټې ترمنځ لا درکه شوي دي. د انساني حقوقو د څانګې په دې رپورت کې په پاکستان غاک شوې چې یو حکومت هم په خپل وګړو بریدونه نه برداشت کوي، په کار دي چې د دغه لادرکو کسانو د لټون کار په ترجیحي بنیادونو ترسره کړي او د رائے د اظهار ازادي یقیني کړي. په دې رپورت کې د یاد ادارې د رائے د اظهار د څانګې مشر ډیوډ کای له پاکستانی حکومت غوښتنه کړي چې د دې لادرکو کسانو د لټون لپاره د ټوله ممکنه وسیله په کار واچوي او په دې نوي کال کې د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره خپل ژمنتیا وخایي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې 9.3 میلیونه خلک مرستو ته سخته اړتیا لري چې پکې ماشومان د لوږې مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ مشر پریټي پټیل له 2019 کال نه تر 2020 کال پورې د افغانستان لپاره څه باندې 900 میلیونه ډالر بجټ مختص کړی چې پکې به دغه هیواد کې د ښځو او جنکو لپاره هلو ځلو ته ډېره توجه ورکوي کیږي. خو خیریه ادارې اندېښنه لري چې په دې کې به بنیادی انساني مرستو ته کمه توجه ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو تر مخه په افغانستان کې انساني مرستو ته اړتیا لرونکي خلکو کې 14% زیاتوالی راغلی چې پکې د دې هیواد د ټولو ولایتونو په څلورمه برخه کې خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي. په خاصه توګه له 15 کلونو کم عمر ماشومان د خوراک د کمی سره مخامخ دي، یعنی په 13 لکو ماشومانو کې 14 لکه د خوراک د کمی ښکار دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ منلی چې روسي هیکرانو د امریکایي ادارو پر انټرنیټي سرورونو بریدونه کړی دي، خو د ویلي چې د پدې هم باور لري چې دا کار نور هیوادونو هم کړی دي. نوموړي دا څرګندونه یې پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته کړې دي. اجملان پر رپورټ لري.
دا ډونالد ټرمپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډیری د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغیز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پر لپسې له ټرمپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د ده په اړه معلومات ټول کړي. دا رپورټونو له مخې دا اوازې هغه برتانوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ټرمپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې داو یو لنډیز د هغه سیري رپورت سره زمیمه شوی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د داو په اړه تیرونی ټرمپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو، خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا ادعاوې د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دي تایید شوي. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته په دې اړه وویل:
would be let out.
زه فکر کوم دا یو رسوایی ده چې معلومات بهر راووزی. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جالي خبرونه دي، دا لزانه جوړ شوی شیان دي، دا سیس نه دي پیښ شوی، دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوی. د موري هم دراز داسې و خو د چې ګوند استخباراتي دارو دا معلومات رسنوي ته په واک کې ورکړي چې دا ټرمپ وینا دا یو رسوایی ده او داسې باید نه وي شوی. ډونالد ټرمپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 شپانو دا رپورټ ټول خپور کړی. همدارنګه یې د سی این این خبریال ته د پوښتنې لپاره وخت ورنکړ. سی این این هم دا رپورټ بیان کړی خو د دې جزئیات نه و خبر کړی. ډونالد ټرمپ دا اداره هم د جعلي خبرونو خبرونکي وبلله.
خو ډونالد ټرمپ ومنل چې روسي هاکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه ټرمپ وایي تر کومه ځایه چې دا حقیدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیا وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو. خو ټرمپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبري کانفرنس کې ټرمپ یو وار بیا ډاډ وښود چې لا کرملن سره به خرابې اړیکې راسمې کړي. ډونالډ ټرمپ چې یو میلیارډر دی په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري چې د منتقدینو په وینا د ده د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تضاد سبب کیدای شي. خو ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپله کمپنۍ کې لا واک لاس په سر کېږي او خپله ونډه خپلو دوو زامنو ته سپاري. د ټرمپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ټرمپ کمپنۍ هیڅ نوې سوداګریزه معامله نه کوي.
اجمل اندو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوماند بیا دا خبره کړې ده چې دی د دې په حق کې دی چې له ایران سره سوې اټمي تړون ته لسره کتنه وسی. نوموړي دا خبرې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. یو ځل بیا اجمل اند.
ریکس ټیلرسن د اکسن موبایل کمپنۍ پوخانه اجرایی مشر دی او ست ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته نومول شوی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل روسیې یو داسې خطر رامنځته کړی چې د امریکا متحدین حق لري چې په وړاندې بیدار اوسي. ټیلرسن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته د روسیې د ملګرتیا دولتي مډال هم ورکړل شوی، سناتورانو ته د خپلو خبرو په پایل کې وویل په داسې حال کې چې روسیه په نړیوال سټیج درناوی او ارتباط لټوي وروستیو فعالیتونو کې د امریکا ګټې له پامه غورځولي. نوموړی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوي چې د هغه اړیکو په اړه پلټنې روانې دي چې څلور شپېته کلن ټیلرسن د روسیې د حکومت سره په دې هیواد کې د اکسن موبایل د پرله پسې سوداګریزو معاملو پر مهال لرلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نوموړي د تایید په اړه سناتورانو سره د ټیلرسن د مخامخ کېدل په داسې حال کې دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یو رپورټ کې ویلي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره له انټرنیټي بریدونو کار اخیستی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي له مسکو سره اړیکې چې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو له کبله زیانمنې شوي بهتره کړي او دا به پر روسیه د امریکا د بندیزونو پر لرې کولو هم غور وکړي. دا بندیزونه د روسیې له خوا له ځان سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یوځای کولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي. خو ټیلرسن د روسیې له خوا د ځان سره د کریمیا د یوځای کولو په وړاندې د اوباما د ادارې ځواب کمزوری وباله. نوموړي د کریمیا په اړه وویل ریکس ټیلرسن وایي د روسیې لخوا د کریمیا اخیستل د زور یو عمل و. کریمیایانو خپل په داوطلب ډول دا نه غوښتل، نو دا د سواک مناسبې نندارې ته اړتیا لري څو روسیې ته وښودل شي چې نور به سیمې نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته د نوماند همداراز له روسیې سره په ځینو برخو کې دوه اړخیزه همکاري هم ګټوره وبلله او په دې برخه کې د نړیوالې ترهګرۍ د ګواښ کمولو ته اشاره وکړه. ریکس ټیلرسن افراطي اسلام د هیوادونو ثبات او د خلکو خیګڼې ته ګواښ وباله او زیاته کړه برېښنایي رسنیو وسط داعش او القاعده شبکې په څیر سخت دریځو ډلو ته د خپل حق فکر د تبلیغاتو زمینه برابره کړې چې د امریکا د خلکو او په ټوله نړۍ کې د هغه خلکو د ارزښتونو خلاف دی چې انساني ژوند ته ارزښت ورکوي. نوموړي د افراطي اسلام پر ضد مبارزه کې تر ټولو مهم ګام د داعش د وسلوالې ډلې پرځول وبلل. ریکس ټیلرسن زیاته کړه منځنۍ ختیځ او شاوخوا سیمه یې له ستونزو ډکه ده چې د ده په وینا د سوریې، عراق او افغانستان په شمول دې سیمې ته باید امریکا پاملرنه وکړي. نوموړي وویل افراطي اسلام ته ماتې ورکول یوازې د جګړې د ډګر بریا نه غواړي، بلکې د ده په وینا امریکا باید د نظریو جګړه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند ریکس ټیلرسن وویل که چیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي نو ډاډمنه به کړي څو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د هغه مسلمانانو ملاتړ وکړي چې خپله یې افراطي اسلام په ټولو بڼو رد کړي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د هیواد ته په 2014 کال کې د ورغلیو پناه غوښتونکو شمیر د 2015 کال پرتله ډیر کم و. دا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل ته چې د بلې دورې مشرۍ هڅه کوي یو ښه خبر ګڼل کیږي. رویټرز خبري اجانس رپورټ خپور کړی. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ویل کیږي تیر میلادي کال 2014 پناه غوښتونکي له جګړه ځپلو هیوادونو څخه جرمني ته ورسېدل چې دا شمیره په 2015 کال کې 3.9 لک زره وه. په 2014 کال کې جرمني ته د ورغلو پناه غوښتونکو د شمیر کموالی شوی چې په هغه وخت کې د دوی لپاره قوانین لا سخت شوي او د نورو هیوادونو د پولو بندېدل د دې سبب شوي چې کډوال ونه توانی په اسانۍ سره اروپا ته سفر وکړي او بیا جرمني ته ولاړ شي. په 2014 کال کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لوی شمیر د سوریې وګړي دي چې 6% جوړوي، ورپسې افغان کډوال 12% او د عراق وګړي 13% جوړوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د خبر څو ورځې وروسته له هغه خبر سوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو چارو له مسؤلینو وغوښتل چې خپلو هیوادونو ته د رد سویو پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لړۍ چټکه کړي. مرکل د جنوري پر 9 نیټه ویلي وو تجربه شي چې چارواکي کولای سي په ډیره چټکۍ پریکړه وکړي چې د پناه غوښتونکو په جرمني کې پاتې کېدای سي او که خپل هیوادونه یې د اوسېدو لپاره ورته کافي خوندې دي. میرمن مرکل د ټولنې خدمتګارانو په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال ژمنه کړې وه چې دا به ډاډمنوي چې رد سوي پناه غوښتونکي بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي. هغې ویلي داسې هڅې یوازې هغه مال بریالی کېدای سي چې د هغوی هیوادونو سره خبرې وسي چې دا کډوال بیرته ورتلونکي دي. د رد سویو کډوالو د بیرته ایستلو لړۍ وروسته له هغه عاجله سوه چې د دسمبر پر 19 نیټه په برلین کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې خونړۍ تروریستي حمله وسوه او 12 تنه پکښې ووژل سوه. چارواکي وایي برید کوونکی یو تونسي وګړی و چې د پناه غوښتنې تقاضا یې رد سوې وه. په تیرو دوو کلونو کې د زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ د جرمني د صدر اعظم محبوبیت راکم کړ او د هغې د ګوند په وړاندې انتقادونه راوپارول. ویل کېږي د کډوالو د ادغام مسله په جرمني کې د سپتمبر میاشتې د انتخاباتو لپاره یو لوی کمپاین دی، ځکه مرکل د څلورمې دورې لپاره په دغو انتخاباتو کې سیالیو ته چمتووالی نیسي.
او سم تاسو ته شاهین بنیرای 19 پروگرام مشالونه وړاندې کوي. دا خبرونه په تکراری توګه خبریږي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې ما او د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې پېښور سره نږدې د بډبیرې مشهور کلي ته ورځو. هلته د سیاسي او ټولنیزو چارو د پوه او څېړنکار ډاکټر خادم حسین سره د دغه کلي د نوموړو خدای خدمتګارو د ژوند او زیار پاړه خبرې کوو. بډبیرا د پېښور ښار نه د 10 کیلومتره په فاصله یو لوی کلی دی. د دې کلی اوسیدونکو د پښتنو په قامی او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. کله چې باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک پیل وکړ، د پېښور خوښه نورو کلو په ګډون ورسره د دې کلی خلک هم ملګري شو چې بیا یې وروستو د خپلې خاورې د ازادۍ او پرمختیا لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر خادم حسین د خپل کلی پېژندګلو صدا سې کوي.
بڑا بیرا دی مومندو تپی چې کوم پیښور سره خوښه سلور تپی دی، باغه کې یو غټه تپا مومندو تپا ده او په مومندو تپا کې غټ کلی بیا بڑا بیرا ده. او بادر کلی بڑا بیرا په دی حواله ډیر زیات مشهور دی چې یو خدلته علمی او فنی تاریخ ډیر زیات شتمن دی. یعنی دلته عبدالحمید بابا او رحمان بابا پیدا شوی دی او د اغي په نمونو د اغي جرګي او ټولنې ملري. بیا دویمه خبر دا ده چې د سیاسي هلو ځلو په حواله ډېر زیات شتمني په دې حساب لري چې څوک هم په دغه لاره د جنوبي عضلات د پښتونخوا ځي، نو د پېښور نه به په دغه لاره تیریږي یا په دغه لاره تیر شوي دي. نو ظاهره خبره چې دا لاره کې نو د دې د وجې نه دغلته دغه مختلف قیمت تحریکونو ډېر لوی رول لوبولی. مثلا تاسو ویلی شي چې کګواله چې بالکل خالص د بډبیرې بانډه یادیږي، هغه کې سنبرسین کاکا جی پیدا شو، اسلم کاکا جی بازی خیلو کې پیدا شو، دا ټول د بډبیرې خوښه باندې دي، دا بډبیرې باندې یادیږي.
د کال 1921 نه تر کال 1931 باچا خان سو زلا بډبیرې ته ورغلی وو او هلته به په حجرو جماعتونو او جرګو کې د دغه سیمې د ولس سره د هغوی د حقونو په اړه خبرې کولې او هغوی دې ته آماده کول چې علم او هنر ته ملا وتړي. ځان په هند کې د روان سیاسي عمل نه خبر وساتي او د عدم تشدد د لارې د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړي.
په دغه اړه ډاکټر خادم حسین وایي
مختلف ملاقات د اتیایم د سیزلون منه کلونه و باچا خان ماته یاد شي چې کله زمون کلی ترا غینو په جمعات کې د جمعې خطبه ورکوله دا غې نرستو بیا په اجره کې ناشته غټه اجره کې د کلی غټه اجره کې او واړه ورته په کثار ودرې د مایندو او نیاګانو واړه راستولو چې بابا سره لاس ملو کې او چې په سر د تلاش کې دي دا ډېره لوی خبره و چې بیا موږ ته نیا خپل کیسې کولې د بډبیر کې د داسې بډاګانې خزي چې کوم زما زکل وړو یا الکوما او مالی دلیو نو اغی د دې پورا خدای خدمتگار تحریک چې کومه بیانیه و مفکوره و فکر هغه عملی شکل کې به مونږ ته وایي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی بچا خان په خپل هم ډیر عملی سړی وو او ولسته به هم د عمل خبره کوله. په دغه موده کې چې هغه د کوم ځوانانو تربیت کړی وو هغوی بیا ورستو د تحریک نوموړي مشرانو ګرځیدل او په خپل ټولنه کې د اصلاحاتو او ازادۍ د شعور را بیدارولو کې نه ستړی کېدونکي کردار لوبو.
بیا چې ماغه خدای خدمتګار چې کوم اغي تربیت کړی پیدا کړو ماته یاسي کپتان سي ګلیدر شهزاده کاکا شیربادر کاکا دا په دراتیم په دې لسیزه کې چې دا ټول دنیا د دې پوره مفکورې په ضد ولاړه وه او د انتهاګرې مفکورې په مخ کې بوتله دا ښه چې کوم ما دا خدای خدمتګار لیدلی وو په دې ټول کلی کې د ټول مهم چې کوم د دې په ضد روانو اکه داسې لکه د غر ولاړو دا داسې فکر به لکه په جماعت کې مباحثه کول په اجره کې مباحثه کول سړک په غاړه کول په بازار کې کول خله دې چې ټول اورس به دې توقف کړی و نو د اغي خپل جوند ملک د بچا غن پشان ډیر عملی ډیر ساده او ډیر پپو همین د موږ په کلی کې ان دې بډبیر کې چې څومره خدای خدمتگار دي د اغي بچي اعلی تعلیم حاصل کړی دي بچو صرف الکانو نه جنکو هم څنګه چې بچا خان په خپل با عمل انسانو د غشان ته بډبیر د خدای خدمتگار چې کوم ما کوم شکل کې کلی ډیر ساده با عمل د خلوص نه ډک او مرستيال خلک.
د بډبیر یو خوښ کلیو خدای خدمتګارو ځان د باچا خان فکر ته وقف کړی وو د تعصب او نفرت نه پاکو په لبه هم ډیر ساده ژوند تیرولو او خلکو ته به هم ویل چې خپل وسیله هسي خرص نکړي او د ولس په ګټه راولي. د ډاکټر خادم حسین نه داسې زنو خدای خدمتګارو قصه ورو.
اکرم بابا په پیشه یا په هنر کتاب اکرم بابا با سور پټکی والے او د سړک په غاړه یا کوم ځای کې به چې درې سلور خلک ولید نو اغي سر بکی ناست او د یعنی سکول ته نو تل لیک لوست نو ایستا خو د سیکولریزم مفکوره باندې به کلک ولاړو. ما د توچ د کوم وخت کې ما دی لیدلو نو دا د اتیایم لسیزه او هغه وخت کې د جهادایزیشن یا طالبانایزیشن یا انتهاګری مفکوره ډیره په زور روانه وه. د روسو د امریکای ترمنځ جنگ افغانستان کې روانو او دل تغیر لپاره لخرې تیارې دي. دغه وخت کې زمونږ کلی خوښاتم دغه لخرې تیارې دي او دا اکرم بابا با خپل کار به سحر وخت کې وک او د ماسپخین نراواله تر ماخام پوری با چې درې تلور کسان به کم ځای کې لیدل غلط بناستو په خپل میزان سره یو چینک ګرځولو وایي چې میزان ته سره خپل چای ګرځولي اکثر طبقه نه سونو خلکو ته مال لګه پہله روړي نو پہله به روړو نو خپل چای به اسکلي د شمشاد کاکا دکان ورته ویل ته خلک کې ناستل نو چې خلک بیا پاسې د لغې غنی منی جولی غنی خړلیو نو د هغه پوستکی پراتو نو اکرم بابا چاته وې چې دغه جوړه لروړه نو موږ ته تاسو حیرانتیا خبره ښکارو چې دا خو باسم خلک ته پاکي اکرم بابا ضرور راوخی تر ټول غنی دغه پاکر بیا موږ لا شرم راغی جوړو چې ما به تی موږ هغه پوستکی چې ټول لوغه زیتم رسول چې وي سوزو دا د هغه د یو کس ذکر دی. ګلیدر کپتان سی بوداسي و چې د هغه سره د خدای خدمتگار تحریک چې څومره اجلاسونه کېدل یا څومره اجلاسونه شي وو، نو هغه به راته داسې دی د ګوتو په سر وایي چې پلاني اجلاس کې دا چل شو، پلاني کې دا چل شو، پلاني کې دا چل شو. یو ساده اجرایه وه د غزلاندې غزو په هغې کې، هغې لاس هغې کې به ناست وو، او مونږ به چې کله سې سبق مک د قوې د غرمې کتاب امتحان دپاره مو تیاري کوله، نو هغه به داسې په خندا کې وې وایي چې دا ټول خبرې چې تاسو کمې کوي نو دا ما لیدلی دی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې د بهر نه د یلغارونو سره سره د پښتنو ژوند ته ډیر زیان د هغوی خپل منځي تربګنو رسولی دی، خو کوم خلک چې د بادشاه خان د فکر ملګری وو نو هغوی د جنگ جګړو پر ځای د جرګو مرکو خبره کوله او خلکو ته به دا تبلیغ کولو چې خپل وخت د خپل کور کلی او سیمې د پرمختیا لپاره په کار راولي. نوموړی زیاتوي چې د بډبیر یو شمېر خدای خدمتګارو خپل مالونه او جایدادونه د قومي ګټو لپاره قربان کړي وو،
دا وختونه هم تقسیم کړو او هغه وختونه دومره پیداواري شکل کې استعمالول، بل چې دومره کم خرچ وو چې د دې دوه کسانو نمونه ورته واخیستم، یو دوه درته نور علامه شیر بهادر کاکا او ګل بهادر استاد. ګل بهادر استاد په سکول کې استاد پاتې شو، خو یعنی مفکوره داسې وه، فکر داسې وو چې زه هم چې که داسې لسم یا یو لسم یا دو لسم را پاس کړو او د یونیورسټۍ د غټو غټو پروفیسرانو چې اوس دغه خبرې کمې رایاد کړم، ما څه ښکاري چې دومره فکر صفا او دومره سر خلاصو په ډېرو سبزونو دې ټولو په خپل خپل غاړه د تربګنو تربورلو نه همیشه ځان ساتلې، په هغې کې خپل جایدادونه هم بایللي دي، په هغې کې دام بیلیلی دام بیلیلی. زمانی آو ما تاوی ما با تینی کتا پوسو کچی تا سنگا لکن زمانی کلی دلیو اگر پاوی چی ما هستانی که کلی دلی خو یا بوجرکو یا با جیل کیو کنا ما خلی دلی نده دا دخشان خلقو چی دی خپل جون دی دی خلقو دا پارو کف کرو تربگنه مکمل طور پریخوی پا آدم تشدد کلک و لارو ساده جون دی کولو دا خلوص ندکو دا کار جون دی کولو پا خپل بیزان لگه تاور کولا و پا خپل بی هر س کول دا زان دا پارا چا بندی بوج ناشولو.
دا بڑا بیری پا خدای خدمتگارو کی یو مستمر کاکا همو. ډاکټر خادم حسین وایي د هغه نیکو او د بادشاه خان د فکر او فلسفې لپاره د قید و بند سختۍ تیرې کړې وې. نوموړی وایي چې نیکه به یا خو په حجره کې وو او یا به په جیل کې. دغه شان نور هم یو شمېر خدای خدمتګارو چې ځانې د ولس خدمت ته نیولو وو، خو د خپلې کورنۍ د غړیو سره به لیدل کتل ډېر لږ کېدل.
زمر کاکا مانیا وایي چې دی لا الکو چې دا هغه ډېره عجیبه واقع چې داسې کې چې خدای خدمتګار څنګه شو، چې دی لا الکو نو کپتان صاحب راغی ته وایي چې داسې ده کنه چې دلته فرنګیان راغلي دي وطن ته، او دا فرنګیان مونږ له په دې سزا راکوي چې مونږ دا وایو چې دا وطن راته پرېږدي که نه. نو زما نیکه خپلې مور ته ورغی، لکه زما خواښې ته، زما نیاوې زما خواښې ته راغی، خپلې مور ته راغی چې دا ګولیدر داسې خبره کوي، خو زما خو دا خبره داسې په داسې شکل کې ډېره زیاته تکلیف راته راکړه چې زما وطن دی، زما پټه دی، زما اجره ده، زما کلی دی، تاڼه پکې ولې ته چلی، تاڼه خو به هم زه چلوم، پلانې به ته ولې کې. دا مسلسل یو ټریګر شو، مازغې ټریګر شو. بیا چې فرنګیان راغلي نو د خلکو له وایي چې کله سزا ورکوله، د کوټ انډیا موومنټ دور دی، دا خلکو له وایي سزا ورکوله، نو په زمونږ کلي کې یو غټ تالاب وو او هغه به کنګل نه ډکو لکه یخنۍ کې، سخت یخنۍ کې. نو دوی به د شپې بوتلو زما نیا خبره کوي چې یو پیری لېږله، ما ورته وویل چې مونږ بیا راغواړي، بیا به غوپی را کوي، طلب کې به غوپی را کوي، سخت یخنۍ وه. نو دوی راته دوه درې بنینونه اچول غوښتل، سویټر راته اچول غوښتل. که نه بیا سوچ وکړو چېره دا خو لکه داسې دی، دغه ده لکه په دوکه پکې کولي که نه، په تن دپاره کوي، نو دا دوکې ښې نه دي، بس دا یو کمیز دی، ډېر داسې به مدنو بازي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوي چې د کلی د سړو سره سره ښځو هم د بادشاه خان په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولو، ځکه چې کله به سړي جیلونو ته لاړل نو د کور ټول انتظامات چلول به د ښځو په غاړه وو او هغوی به دا ټول کارونه ډېر په بهادرۍ سرته رسول.
یو خدا چې هنرونه ورته ډېر زیات ورتلل. دویمه دا وا چې کله به دی جیل کې نو د دې کور فیصلې کول د دې کور فیصلې کول اختیار زمانیا تر اخیره پورې لکه تر مرګ پورې جمع کوم لیدلې د فیصلې په حساب خو مضبوطه ودرېدلې خزبو لکه فیصله به کولې شو اجرت به خلک ناشته خو دې به دروازه نشاته به خبرې کولې او خبر به بالکل د جرګې په حساب کولې یعنی د جرګو کې شرکت کولو اگر چې یو شکل دا و چې یعنی جرګه کې بناسته نه و خو لکه دروازې نه یا د پردې نه نوی خبر کولی. درې مدد چې کوم د جائیداد حساب کتابو د پټی کې څه کړل دي او سکول دي او څنګه کول دي د هغه ټول حساب کتاب مې په لاس کې راسته وو او دې سره سره به چې بچا خان وای چې سرخه کوي د ماته یاد چې هغه به وای چې بچا خان وای چې سرخه کوي سرخه کوي نو چې د سرخې نه مراد دا و چې کپڑے ځان له خپل جوړوي معنی به همیشه کپڑے ځان له خپل جوړولې همیشه به کوله تر اخیره پورې به کوله نو زما خلک چې خو ته یو سماجی اختیار تر لاسه شو بیا دې د فیصلو کول اختیار واغسته نو ځکه خدای خدمتګارو کورونا چې کوم تسلسل سره مسلسل خدای خدمتګار پاتې شوی دی د هغه کورونو کې د خزو اختیار ډیر زیات مختلف دی د نور وطن نه چې کوم نور وطن کې د خزو بی اختیاری ډیر په مخکې تللی دلته د خزو اختیار ډیر زیات په مخکې
اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ادم تشدد د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان